السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ویډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زملي حمید زاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د هکاني شبکې د یو کمانډر د وژنې، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو د غوښتنو، د خیبر پښتونخوا په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د نمایندګۍ، د چین ولسمشر د پاکستان دورې، د بدخشان ولایت په اړه د افغان چارواکو د څرګندونو، د پاکستان او افغانستان د تجارتي تعلقاتو ترڅنګ به نور رپورټونه او تبصرې واورئ. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدراڼي وژلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته په دوورځني سفر ورسي، او د شام د بشري حقونو ډله وایي هلته په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,20,000 زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدراڼي وژلې دی. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د فاروق زدراڼ د وژلو ترڅنګ د هغه نه ملګري نیولې هم دي. د چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وسو چې واڼه ته نږدې په سرکنډ سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې فاروق زدراڼ او د هغه ملګري له نامعلومه ځایه د شمالي وزیرستان له لارې واڼه ته روان وو. فاروق زدراڼ د حقانی شبکې د وړاندې وژل شوي مهم کمانډان ملا سنگین ورور او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یادې شبکې مرستیال کمانډان وو. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر ژی ژینګ پینګ به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته په دوورځني سفر ورسي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم وویل د دې سفر په اړه به بشپړ معلومات وروسته خپره کړي.
خبر پخلی کوم چې د چین صدر به د روانې میاشت په شلمه او یوویشتمه نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي، او د دوران امید دی په یو شمېر اهمو لوزنامو لاسلیک وشي. د دورې نور تفصیلاتو ته چې کله ختمي شکل ورکړی شي نو اسلام آباد او بیجنګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي.
د یادونه ورده چې د چین د ولسمشر دا سفر د تیر کال په اگست میاشت کې پلان شوی و، خو هغه وخت په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ له کبله وځنډول شو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي انتخابات د عدلي تر څارنه لاندې وسي. د غوښتنه د پنجشنبې په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې وسوه. د اپوزیشن ګوندونو وایي که چیرې دا ټاکنې د انتظامیې تر څارنه لاندې کیږي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډه وروسته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حکومت خپل موقف ورکړ چې یاره حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي، نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو. به دا خبره د به خوشحالېږو ځکه چې د حکومت په کردار باندې بې نیوکې نه کېږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د نوټس والی او دغه لاندې دي وکړي. حکومت خو ځان پیش کړی دی که نه؟ حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ هم غواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې میاشتې پر 1 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خیستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو یو په ستره اډه بدله سوې ده. ګل محمد بیدار د پنجشنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 1000 تنه وسلوال په دې سیمه کې راغونډ شوي دي چې د ده په وینا نږدې نیمه برخه یې بهرني ترهګر دي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به د بدخشان ولایت په درو ناارام ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. د سعودي عربستان یوې خیریه ټولنې د افغانستان د خوست ولایت په ګلان کیم کې د شمالي وزیرستان له بیرو کور کړل سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخي مشر حسن شهیر د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل د ګامیا له هغه وروسته واخیست چې په رسنیو کې د دې خلکو په حالت خبر شو. په این حال کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي چې په تیرو 10 میاشتو کې د شمالي وزیرستان په زرګونه خلک افغانستان ته ورکړه شوي دي چې د دوی په وینا د نړیوالو پراخو مرستو ته اړتیا لري. د شام پر حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2,22,201 مړو رپورټونه ترلاسه کړي دي. په شام کې دا تاوتریخوالی له هغه وروسته پیل شو چې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو احتجاج په ظالمانه توګه د ځپلو هڅه وسوه او هغه په تشدد واوښت. د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارچن ډیمسی وای دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. د جنرال مارچن ډیمسی په وینا دا پر دې سربیره ده چې روس ایران ته لمځکې په هوا کې د هدف ایشتونکو اس 300 نومي توغندیو ورکولو پریکړه کړې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې په دې خبر وو چې ښایي روس ایران ته داسې توغندي ورکړي. اسرائیل او امریکا پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې کبله نیوکې کړې دي چې ولې یې ایران ته د توغندیو پر ورکړه لګېدلی بندیز لرې کړ. دا بندیز روس په 2010 کال کې هغه وخت لګولی و چې د ملګرو ملتونو لخوا یې له ایران سره د وسلو د راکړې ورکړې په برخه کې د لګېدلو بندیزونو ملاتړ کړی و. ولادیمیر پوتین تیره ورځ وویل چې دا بندیز د ایران د دې خواهش په بدل کې لرې کړل شوی دی چې غواړي د خپل لانجمن اټمي پروګرام په اړه له کلونو راهیسې روانه شخړه هواره کړي. اوس هم تاسو ته د موسم حال او د کرنسیو بیې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.80 روپۍ او په 1.09 روپۍ. یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.88 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 2.5 او 18 او کوئټه کې 1.5 او 14 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی بیې او د موسم حال مو له رابعه اکرم خان نه واورېدو. په روانه خبرونه کې به واورې د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د حقاني شبکې یو مهم کمانډر فاروق زدران وژل شوی دی. معلومات درکو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د څارنه له انتظامیې نه بلکې تر عدلیې لاندې وشي.
ځکه چې ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چې دی هغه ډایریکټلی د پروینشل ګورنمنٹ لاندې دی. دا زمونږ اعتراضات شته.
و به ورې چې راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې سیاسي ګوندونه تر کومه حده د ښځو د برخې اخیستو حوصله افزایي کوي.
موږ کوشش دا دی چې هغه په ګراس روټ دی، هغه په تحصیل لیول دی، هغه په صوبایي سمبلی کې دی یا په قومي سمبلی کې دی. نو موږ کوشش دا کړی دی چې زیات نه زیات فیمیل ته د هغې نمایندګي ورکړي.
دا خبر پښتونخوا کې د تعلیمي سهولتونو او تعلیمي معیار ښه کولو په مقصد د یوې غونډې حال هم درکو.
ماشومانو ته اوبه نه سکول نوې واشروم ورتنو هم ورته پوره کړل. اوس میکسیمم سکولونه داسې دي چې هغې چار دیوارې وشوې. د استادانو ازیری کم سے کم 90% د هغې ازیری شو.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقاني شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران له پاکستانو ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د دې چارواکو په وینا فاروق زدران د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وژل شو چې په جنوبي وزیرستان کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. دا چې دا نښته د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې شوې ده نوره مرجوب له پکې شته او که نه، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
پسلی وزیرستان ونکش د خفیا ادارو چرواکی او ځایي قبایلیون ویایي چې د شپږم په ورځ سټریټ ماسپښین د وڼنه د مرلوېدا په لوري د دېرش کیلومتره په فاصلې د سراکنډ په سیمه کښې د امنیتي فورس سرتیریو او د افغاني طالبانو په منځ کښې جګړه وشوه او د دواړو لوریونه د ګڼو ډزونو بدلونه هم وشوه چې په نتیجه کښې یې د طالبانو د لوري نه د فاروق زدرون په نوم پېژندله یو مهم منډر مړ نها کسون گرفتار او یو ملګری چې کوم پر ارژلی هم د موکې نه په تیښته کښې بریالی شه. د هغې ذریعې دا راوشول چې وژلی کمانډر فاروق زدرون او د دوی ملګري بندیون طالبان د جلال الدین حقانی نیټورک سره تعلق لري چې کوم د یوې نه څرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي وڼه ته روان وه. ذریعې ویایي چې بندیون طالبان د اسرار زوی د زلی خان، رحیم گل زوی د نورعالم، عابد زوی د بادر زمان، محسن زوی د زرمک خان، گل محمد زوی د شیرازم، امیرالله زوی د گلنار خان، حزب الله زوی د نور اسلم خان، خان زلی خان زوی د گل اختر خان په نومونو پېژندلی شوی او د پارېدلي پر ارژلي طالب نوم معلوم شوی نه دی. ذریعې دا هم وویل چې د امنیتي فورس سرتیریو د طالبانو د ګاډي سره د دوی نه وسله هم په قبضه کښې اخیستې ده، خو د مشال ریډیو بار بار پوښتنې باوجود ذریعې د امنیتي فورسز د ځانی مالی زیان په باره کښې هېڅ څه هم ونه ویل. یاده دې وي چې وژلی فاروق زدرون د حقانی نیټورک په افغانستان کښې د پکتیکا مخشنی مهم کمانډر ملا سنګین زدرون چې کوم په قطبي وزیرستان کښې بې اوبازه امریکایي جازونو د کال 2013 د نهمې میاشتې په شپږمې نېټې ویشتلی وژلی او د دغې ډلې او د دغو سیمو د اوسني کمانډر بلال زدرون مرستیال کمانډر او کشر ورور وه. دا د هم یادوي چې د وژلي زدرون مشر ورور ملا سنګین په خپل ژوند کښې د امریکي امنیتي فورسز یو سرتیری نیولی بیولی او بیا یې د خپلو پنځو ملګریو په بدل کښې خوشی کړی امریکایانو ته حواله کړی وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلیې تر څارنې لاندې وشي. دوی وایي که چیرې دا ټاکنې د انتظامیې تر څارنې لاندې کېږي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ویډیو ته وویل چې دا کار د انتخاباتو د کمیشن دی او که هغه د اپوزیشن د غړو غوښتنه مني نو دوی په خوشحاله دي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث په رپورټ کې اورو.
تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې ده چې د مئ په دیرشمه را روانې بلدیاتي ټاکنې دي د انتظامیې د سوري لاندې نه بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي. دغه قرارداد د بټګرام ضلې څخه تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام پی د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړی په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. هم په دې لړ کې د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
ځکه چې ډسټرکټ اډمنسټریشن چې دی هغه ډایرکټلی د پروینشل ګورنمنټ لاندې دی، آی کې به بعضې پاکو ته حکومت ته به ایچ ملاوېږي، دا زمونږ اعتراضات شته.
خود مخالف ګوندونو د دې غوښتنې په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی پتل د اپوزیشن ګوندونو د دې غوښتنې سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي.
حکومت خپل موقف ورکړ چې یاره حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغه د عدلیه زیر نگرانی کې نو په دې باندې مونږه ویلکم کوو دا خبره ده خوشحالي ګو ځکه چې د حکومت په کردار باندې وبې نیو کې نه کیږي د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د دې نوټس والی او دغه لاندې دی و کې حکومت خو ځان پېښ کړی دی کنه حکومت خو چې مونږه د جوډیشری لاندې مونږه مغاړو چې د جوډیشری لاندې وشي
د مې په دیرشمه د روانو بلدیاتي ټاکنو لپاره د داخلي کاغذونه د انتظامیه د سوري لاندې جمع کولای شي او نن د داخلي د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده ولام غوس مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې راتلونکي میاشت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریاں روانې دي سیاسي ګوندونه وایي دوی په سیاست کې د میرمنو د ورګډولو لپاره فهرستونه جوړوي اوس پوښتنه دا ده چې په دې انتخاباتو کې د میرمنو لپاره څومره عام او ځانګړي چوکۍ دي او آیا د صوبې ګوندونو تر کومه حده په سیاست کې د میرمنو د برخې اخیستنې ملاتړ او مرسته کوي په دې اړه د رپورټ ته وکشه د روان کال د مئی پر دیرشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر په خبره د صوبې د سلیر ویشتو ضلعو په درې اویاو تحصیلونو کې به د خواوشا درې نیم زرو کلو او محلو کونسلو لپاره تر څلوېښت زره زیات کونسلران منتخب کیږي په دغو انتخاباتو کې به د ښځو برخه جدا وي د ښځو لپاره په یادو انتخاباتو کې د نمایندګۍ د تناسب په هکله په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند جوائنټ سیکرټري شګفته ملک چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اپوزیشن د درې ګوندیز اتحاد غړي هم دا وایي
2013 کوم ایکټ نو په دې کې خو د فیمیل د پاره په ویلیج کونسل یا نیبرهود کې ټو ریزرو سیټ دي هغه کې چې یو مینورټی سیټ دی یو د ورکر د پاره پیزن د پاره یو سیټ دی او بیا چې تاسو مخ کې راځي تحصیل ته یا ډسټریکټ ته نو هغه کې 30% فیمیل کوټا ده هغه هم ریزرو سیټ باندې دی او کله کم پارټي زیات راځي میجورټی 3 or 4 هغه د هغه راځي الیکټډ نو بیا باندې پس یو فیمیل ریزرو کوټا باندې په پارټي خپل لیست ور گئی د فیمیل او چې څومره بیا د هغوی سیټ راځي نو هغه مطابق به بیا د فیمیل په کونسل کې په ضلع کې او په تحصیل کې ایډجسټ کیږي
دا چې په صوبه کې په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي ګوندونه په سیاست کې د ښځو د برخې اخیستو او هغوی ته د نمایندګۍ ورکولو تر کوم حده حوصله افزایی کوي د جمعیت علما اسلام فی ډلې ویان جلیل جان وای
موږ خپل کم سیټ ایڈجسٹمنٹ دی هغه تقریبا مکمل کړی دی خو پوری چې د زنانو د خواتینو د نشستونو مسله ده په دې کې یو ریزرو سیټونه دي او یو الیکشن کنټیکست ولر سیټونه دي په ټولو سیټونو باندې موږ خپل کار روان کړی دی چې زموږ په صوبې سملې کې نمائندګي شته په قومي سملې کې نمائندګي شته او موږ وړو په ډیسټریکټ سملو کې د جمعیت علما نمائندګي او مقامي یونټو کې د جمعیت علما د زنانو نمائندګي وي دا لپاره موږ یو لیست جوړو لګیا د پاوه کې زنانو ریزرو سیټ کې راشي
ملک هم د خپل ګوند منشور په حق لوای چې تل یې په سیاست کې خزې مخې ته دراوستلو کوششونه کړې دي او مثال یې دا دی چې د یاد ګوند د ښځو خصوصي څنګه نشته او یو شان د نارینه او سره په سیاست کې برخه والی دي
زمونږ خو دا د پارټي منشور او هغه کې دا کلیر دی چې مونږ د ښځو د سړو برابرې بنیاد باندې یقین ساتو او مونږ دا وایو چې کچر ته ښځه په جنرال سیټ باندې الیکشن کول غواړي نو مونږ هغوی ته جنرال سیټ لپاره ټکټ مخکې ورکړې دي مونږ کوشش دا دی چې هغه په ګراس روټ دی هغه په ډسټریکټ تحصیل لیول دی هغه په صوبایي سملی کې دی یا په قومي سملی کې دی نو مونږ کوشش دا کړی دی چې زیات نه زیات فیمیل ته د هغې نمایندګي چې دی دا ورکړي زمونږ د پارټۍ ښځو وینګ چې کوم دی نو هغه نشته مونږ په برابرۍ بنیاد باندې لکه چې زمونږ د میل کابینه ده نو مین سټریم هغه چې مونږ فیمیل هم
په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په یادو انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په حق لوای
خو قانون خو مونږ جوړ کړی دی دا خو زه د دې کمیټي چیرمین وم پنجاب نه مونږ په نمایندګي زیاته ورکړی ده زموږ کلچر او زموږ د روایاتو پر دایره کې دننه زنانه په سیاست کې ساري نه کې سبګې نشته دی مونږ خو په ریزرو سیټ باندې زنانه ودرولې دي په جنرال سیټ باندې نه دي ودرولې کوم ډایرکټ الیکټ دغه او ریزرو سیټ باندې مونږ زنانه ودرول کړی دی نمایندګي نه کړی په صوبه کې
خو د شګفته ملک په خبره د بلدیاتو له قانون سره بیا هم په سیاست کې د ښځو لارې نیول شوې ده ځکه چې نارینه د ووټونو او سیالۍ په بنیاد ناظمان جوړیږي چې بیا د هغې په سر ښځو ته سیټونه ورکول کیږي دا وایي په کار ده چې د کلو او محلو په سطح کونسلو کې ښځو ته هم د ووټونو حق حاصل وي چې دوی هم ناظمانې جوړېدی شوې
دا مشال ریډیو ده
دا پاکستان د بارنو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی دی چې د چین ولسمشر ژی جنګ پینګ به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان دی تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته د اونیزې خبرې غونډې پر مهال وویل دوی تمه لري چې د چینی ولسمشر د سفر پر مهال به پر یو شمېر مهمو تړونونو لاسلیک وشي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د تپوسونو په جواب کې وویل د چین او پاکستان ترمنځ لرغونی اړیکې دي او دواړه په هر سخ وخت کې د یو بل سره ولاړ دي. د دې وینا وا چې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و خو په بعضي وجوهاتو هغه ایثار او اوس په دغه سفر روانه میاشت کې کیږي. دا وی اوس د دې خبرې په خلی کوم چې د چین صدر به روانه میاشت په شلمه او یو ویشتمه نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمېر اهمو لوزنامو لاسلیک وشي. د دورې نور تفصیلاتو ته چې کله ختمي شکل ورکړي شي نو اسلام آباد او بیجنګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي. د چین د صدر پاکستان دوره څومره اهمه ده او دې سره به په دواړه خیزه تعلقاتو څه اثر پرېوځي په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان چین په تعلقاتو نظر لرونکي خبریال متین حیدر نه تپوسو کونو دوه
یې انتهایی غیر معمولی دوره وګا عوامی جمهوریت چین کے صدر
د چین د صدر دا دوره به د غیر معمولی اهمیت وړوي. دغه به په یو شمېر لوزنامو لاسلیک کیږي چې پکې جوهری ریئکټر عبدوس د توانایي منصوبې د کاشمیر گوادر سړک او د غرنګ د دفاع په څنګه کې مختلف لوزنامې د ذکر وړ دي. د چین صدر به د پاکستان مشروالۍ سره د ملاقاتونو نه پرته د پارلیمان شریکې غونډې ته هم خطاب کوي. زه فکر کوم چې دې دورې سره د پاکستان چین ترمنځ د راتلونکي لسو شلو کالو دپاره منزل واضح حاشي
تعلقات کې آئندہ 10 سے 20 برس کا جو منظر ہے وہ متعین ہو جائے گی.
د یادونه دا چې د چین د صدر ژی جن پینګ دورا 13 کال اگست میاشت کې ټاکل شوی و خو اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک د درنو په وجه دغه دورا تر نامعلومه مودې ځنډول شوی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. یو بل رپورت ته ورځو چې افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د سختریزو ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورنۍ او بهرني وسلوال پکې راټول شوي دي. د بدخشان مرستیال والی وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې تحقیقات ترې روان دي. د احمد تکل په رپورت کې په دې اړه نور تفصیل واوره.
د بدخشان مرسیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرسیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلی بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنګرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمېر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدان و. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلی هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
ملاندې څنګه کې چې متفاوتي کړې وه بدون د اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو هغه فعلن بندي ده. تحقیق لاندې ده موضوع کې چې منطق خلکو هغوی په ګیراوګان کې په معاشره کې دي ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې اعتبار کړي وي چې هغه امنیت ملي لپاره شناسایي شوي وجود لس نفره تر اوسه د دې قضیې په اعتبار ژوندي نیول شوي دي چې هغه له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار هغه تورو نرات کړل چې ګنې ملی پولیسو له ملی اردو سره له مرستې ډډه کړې او زیاته یې کړه چې پولیس د پیښې په سیمه کې ګرسره پوستې نه لري. د یادونې وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وژلو او اسیرولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیښې سمدستي وروسته د دفاع سرپرست وزیر او تیره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څیړنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شي. یو بل ریپورت ته ورزو چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر وای په دې خبره هوکړه شوې ده چې پاکستان به په 3 برخو کې د افغان سوداګرو مرسته کوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې کړې دي. خورم دستګیر خان له یو لوړپوړي تجارتي پلاوي سره د افغانستان په سفر تللی دی. دا چې پاکستان به په کومو برخو کې له افغان سوداګرو سره مرسته کوي او پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت څومره مهم دی، په دې اړه په کابل کې زمونږ همکار رحمت الله افغان رپورت لري.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په 3 مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو 80% کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په IT سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له 100% کې له پلټنې څخه 80% ته راښکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلي دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو 90% کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا پخپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د ښوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یوه برخه وه.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې پسل کې ټي وي دیزک ډېر ورو چې کله فاټه ته لا شو ټکل کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تر القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک ته حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بیان کوي او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندینګ ودرو درې می ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د غصدي د اصلي د خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه که په معاشره کې دننه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دننه غو له میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو للارې هم اوریدلی شئ او په انټرنیټ یې هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته د مشال ریډیو ډاٹ کام. او اوس د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه لبوريوال کا کړه.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژلی دی. د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشال اړې ته وویل چې د فاروق زدران د وژلو ترڅنګ یې د هغه نه ملګري نیولي هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته په 2 ورځې سفر ورسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې تسلیم اسلام د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیادي ټاکنې دي د عدلیې تر څارنه لاندې وسي. د غوښتنه د پنجشنبې په مازګر د اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې سوې ده. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد وایي چې د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په یو ستره اډه بدله شوې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی چې واورو په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي راټول کړي دي. راځي چې ورته وګورو.
نن اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداري ورکړې چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې وایي جنرال راحیل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه هیوادونو ته په ډاګه خبرداري ورکړې چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي. اداري ته جنرال راحیل شریف ته خبرې تایید کوي او وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خرابو حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته ښودل غواړي چې مقصد یې نور نور دی. ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال راحیل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغې ډډه وکړي. ادارې اخیر کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. نو پکار دي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د بلوچستان د امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او داشن قانون نافذ کوونکي ادارې هم نورې بیدارې شي چې دغه خلکو هڅې شنډې کړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریا د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلې. اداریا وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته یې د خپل همپایا سره ولیدل. دې دوران په دواړو تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوې. اداریا مخکې لیکي چې د سوړ جنگ خبره اوس ختمه شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره ښه تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضې منصوبه جوړ کړې شوې وه او د هغې په جواب څنګه پاکستان ادرولې شوې وو پته ولګېده چې هغه هسي خبرې وي. اداري زیاتوي چې یقینا د سوړ جنگ دوران پاکستان د امریکې سره ځکه ولاړ وو چې د هلتنې مالی او تکنیکی مرستې کېدې. بل طرف ته روس خپل ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې وه. نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي نو د پاکستان او روس تعلقاتو ښه کېدو به ګټورې نتیجې مخې ته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ په مرکزي دفتر لچاپو سرګندېږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دې ښار کې له سیاسي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد د جدي عملیاتو پریکړه کړې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسي کې چې د روانې میاشتې پر 6 نیټه به د چین ولسمشر پاکستان ته سفر کوي او هلته به په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کوي. مجید بابر د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په یولسمه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ په صدر دفتر په دې مخه چاپې ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1920 کال نه متحده قومي مومنټ او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداري قائمه کړې ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغو چاپو کې د یاد ګوند صدر دفتر نه په ګڼ شمېر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوي وو، چې په نتیجه کې یې د ایم کیو ایم یو شمېر غړي ژوبل او یو غړی ووژل شو. خو د دغه وجنې وجه تر دا مهال نه ده معلومه چې دی به د دغو چاپو پر مهال چا وژلی وي. د رینجر ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړې دي. مجله یادوي چې د کراچۍ ښار د دغو چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې څه د پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغو وجنو کې که څه هم د ډیرو وجه تشدد وو، خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي، مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو له امله شوي دي. یاد ښار کې د قلنګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه یې د دغه ښار په سیاسي ګوندونو لګول کیږي. د مجلې په خبره د دینه مخکې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي مومنټ باندې داسې تورونه نه لګول شوي، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کون کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده. ولیکي چې را روانه اونۍ به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژی جین پینګ په دغه هیواد کې د شپږو سلویښتو اربو ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایۍ د پروژو پیل کوي. د ایجنس په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې په یو بل ګاونډي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهدې هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغې دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 اربو ډالرو دفاعي معاهدې هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید اجانس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رپورټونه وایي چې د عراق له رمادي ښاره تر 2000 زیاتې کورنۍ تښتېدلې دي. د عراقي او چارواکو په وینا د دې خلکو د تښتېدو لامل د دې ښار په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او عراقیو ځواکونو ترمنځ نښتې دي. دا له هغه وروسته ده چې داعش ډلې د تېرې چهارشنبې په ورځ د رمادي ښار نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو ځینې سیمې هم ونیولې. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د عراق د کډوالو او بې ځایه شویو د چارو وزیر ستار نوروز پرون وویل له رمادي څخه بې ځایه شوي څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوي. نوروز زیاته کړه چې اړو کورنیو ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوې. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د راپورونو له مخې د ښار مرکزي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو ښار په لمنو کې له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوال حضور لري. عیني شاهدان وایي رمادي د ارواو ښار ته ورته دی، واټونه او کوڅې یې تشې او دوکانونه یې بند دي. یوه پوځي مقام چې نه یې غوښتل هویت یې ښکاره شي وویل چې د نړیوال ائتلاف جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ د انبار ولایت په هغو دریو کلیو کې د داعش پر مرکزونو بمباري وکړه چې اوس د دې ډلې وسلوالو نیولي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې متحدو ایالاتو او متحدانو یې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو شل حملې کړي. بیان زیاتوي له دې څخه 19 حملې د عراق په اتو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکي اډې، سنګرونه، وسایط، وسلې او ودانۍ یې په نښه کړي او یوازې یوه د سوریې په قلمرو کې شوې. په هغه ویډیو کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړې ده، د امریکایي جټ الوتکو د بمبارۍ پر مهال د رمادي ښار له پاسه تور لوګی لیدل کیږي.
برآمدی کې سلګونه امریکایي پوځیان عراقي سرتیرو ته په پوځي اډو کې روزنه ورکوي. خو د امریکا د پوځ یو مقام وویل د داعش حملې به پر دوی هیڅ راز اغیز ونه کړي او زیاته یې کړه چې له دې ښاره د وتلو پلان نه لري. د انبار مرستیال والي فاتح الاسوي د دې ولایت په مرکز رمادي کې وضعیت ناورین وباله او له حکومت څخه یې وغوښتل چې هلته اضافي ځواک واستوي. الاسوي وویل حکومت باید سمدستي پوځي ځواکونه په وسلو او امکاناتو سنبال کړي څو ښار د اسلامي دولت ډلې لاسته ورنه شي. د امریکایي استخباراتي سرچینو د خبر له مخې د داعش راډیوي سټیشن البیان چې په انګلیسي ژبه خبرونې کوي ادعا کړې ده چې له چهارشنبې راهیسې د انبار پر لږ تر لږه شپږو سیمو بشپړه ولکه ټینګه کړې او د رامادي په ختیځ کې د اووم کلي یوه زیاته برخه هم د دوی لاسته ورغلې. امریکایي ځواکونو په عراق کې د خپل اته کلن حضور پر مهال تر ټولو خونړۍ جګړې په فلوجا او رامادي کې هغه مهال وکړې چې د القاعده شبکې اصلي اډې په د دوه ښارونو کې وي. فلوجا د عراق لومړنی ښار و چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ورغی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست دی او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجې
سیډنیز ادارې پروجیکټ سنډیکیټ په یو مقاله کې د افغانستان پر حالاتو بحث کړی دی. د مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې هڅې هم کوي او د هغوی پر ضد عملیات هم کوي. مقاله لیکي چې ښایي داسې تګلاره د امریکا لپاره ګټوره ثابته نه شي. نجیب عامر د دې مقالې لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
پروجیکټ سنډیکیټ سیډنیز ادارې د افغانستان په حالاتو یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی 14 کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ د ختمولو نه پس هم امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ بیل سخند او ځنډ نه روان کړی دی. امریکا په یو داسې جنگ کې ښکېله ده چې وار له مخې یو ټریلیون ډالر بودیجه خوړلې ده. امریکا اوس د دښمن سره د سولې د لارې پر مخ تلل غواړي خو ښایي دا لاره به د ګټې نه وي. په افغانستان کې د جنگي مشن د ختمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د اعلان نه څو میاشتې پس هم امریکایي او اتحادي ځواکونه یې د طالبانو په سنګرونو هوایي بریدونه کوي. همدارنګه امریکایي عسکر د مشکوکو یاغیانو پر پټنځایونو عملیاتو ته دوام ورکوي. څیړنیزه اداره پروجیکټ سنډیکیټ لیکي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن د ختمولو اعلان به حماسیت ساتل کیږي لکه په 2003 کال کې چې د هغه مهال ولسمشر جارج دبلیو بوش د عراق په اکثرو سیمو کې د جنگي د مشن د ختمولو اعلان کړو خو وروسته معلومه شوه چې جنگ اصلا ختم شوی نه دی او په زرګونو نور عراقیان په دې جنگ کې وژل شول. دا لومړی ځل نه ده چې اوباما دا ډول اعلان کوي. نوموړي په 2011 کال کې هم اعلان کړو چې هغه له عراقه ټول ځواکونه بیرته غواړي او په دغه هیواد کې د امریکا جنگ ته د پای ټک ایږدي. خو تیر کال امریکا یو وار بیا اړ شوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کاروایۍ لپاره د عراق مخه وکړي. د سیډنیز ادارې پروجیکټ سنډیکیټ په وینا امریکا په 2011 کال کې اعلان کړو چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې خپل جنگ ختموي خو هغه نیټه ترې تیره شوه. امریکا اوس د خپلو ځواکونو د ویستلو لپاره بله نیټه اعلان کړې. دوی د روان کال تر پایه د خپلو 10,000 ځواکونو شمېره نیمایي ته کوزول غواړي. نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې اوس د امریکا جنگ کومه وروستۍ نیټه نه لري. خو بل لوري ته د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالي ته که وکتل شي نو جوتېږي چې د روان پسرلي جنگ به ښایي په بېساري ډول سخت وي. طالبانو وار له مخې په جنگ کې امریکا ته د القاعدې او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پرتله زیات تاوان رسولې. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د طالبانو سره په جنگ کې 2215 امریکایي سرتېري وژل شوي او 20,000 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په تیر کال کې په افغانستان کې په شخړو کې 10,500 نه زیات ولسی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړی اداره وایي اوباما له هم طالبانو ته د ترهګر تنظیم په ویلو کې ټکنۍ کیږي. د هغه انتظامیه داسې انځوروي چې ګواکې طالبان یو معتدله ځواک دی او د افغانستان په سیاسي نظام کې ورته برخه ورکول کېدای شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او موسیقاران دي د ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نوم د پاکستاني پوځ عملیات په وروستي پړاو کې دي. د مقالې لیکوال محسن داوړ لیکي چې د دې سیمې خلک چې بې کوره ځپلي دي او خپلو سیمو ته د ستنېدلو خواهش لري د پولیټیکل انتظامي او امنیتي ادارو لخوا د یو نوي لوزنامې اعلانولو لا نور مایوسه کړي دي. زموږ همکار منور شاه درته د مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې د تیرې میاشتې د 1.5 نیټې راهیسې خپل کورونو ته د ستنېدلو لړۍ شروع شوې. خو په دې مقابل پولیټیکل انتظامیې او امنیتي ادارو د شمالي وزیرستان د ټولنیزې لوزنامې 2015 کال په نوم یوه معاهده اعلان کړه چې د سیمې په خلکو کې یې یو شمېر اندېښنې راپورته کړې دي. په دې حکله دی نیشن ورځپاڼې د محسن داوود لیکل شوی و مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د هر سنه اول خو د دې سیمې خلک د تیرې یوې لسیزې راهیسې بدامنې ځپلي او وخت په وخت ورته د وسلوالو او پوځي عملیاتو په نتیجه کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلی دي او دا په اخر کې خو د سیمې نه کډې کولو ته مجبور شو. بیا د کډوالو د واپسۍ عمل کې هم یو شمېر ستونزې دي. یعنی د کومو سیمو نه چې ډېر لږ شمېر خلک بې کوره شوي وو اول د هغوی د ستنولو کار شروع شو. د کومو سیمو نه چې ډېر زیات خلک بې کوره شوي د هغوی د ستنېدلو عمل به تر ټولو اخیری ترسره کیږي. محسن داوود لیکي چې د دې دومره مشکلاتو تر څنګه د کډوالو لپاره یو نوې ازمیښت هغه مهال شروع شو چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ادارو په یو نوې لوزنامه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه د وفاداری د سوګند پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړی وایي چې د دې سیمې خلک لا د وړاندې نه د اف سي آر قانون له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي چې اوس د هغې نه هم په سختو شرایطو باندې ورسره حکومت نوې لوزنامه کول غواړي کومه چې د بنیادي انساني حقونو سره سمون نه خوري. د لیکوال په وینا د دې لوزنامې څلور برخې دي چې په اولنۍ کې یې د ریاست ذمواری، دویمه کې د ځایي خلکو ذمواری، دریمه کې د دې ذمواریو د عملي کولو طریقه کار او په اخیری برخه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه په دې د عمل کولو د سوګند غوښتنه شوې ده. لیکوال وایي چې دا ډیره ناروا ده چې د اف سي آر قانون لاندې تر 18 کلونو راهیسې اوسېدو باوجود هم د دې خلکو نه د وفاداری د سوګند غوښتنه کیږي. محسن داوود وایي چې د ځایي خلکو په ذمواریو کې په بنیادي توګه د سیمې د امنیت ټولې ذمواری شامل دي چې د حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري. اول خو د دې سیمې حالات د پخوانه ډیر بدل شوی دي. جرګه چې په قبایلي سیمو کې به یې د هر ډول لوزنامې او جوړجاړي عملي کولو لپاره هلې ځلې کولې په تیرو لسو کلونو کې وسلوالو دومره ځپلې چې اوس یې وجود د نشت برابر دی. بیا قبایلي خلکو چې به د وسلوالو خلاف کومې لښکرې کولې د هغې مشران هم معلومو او نامعلومو والو یو په یو ختم کړي. لیکوال وایي مناسبه خبره دا ده چې د امنیت ذمواری ریاست په خپل تر سره کړي او د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره نه یوازې د اوسنۍ لوزنامه بیرته واخلي بلکې د اف سي آر قانون هم په 20مه پیړۍ کې نور د چلیدلو قابل نه دی. په کار دي چې ریاست او حکومت په دې سیمو کې سیاسي، اقتصادي او تعلیمی پرمختګ لپاره کار وکړي.
دا و منور شاه. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په موضوع مقاله خپره کړې ده. مجلې په افغانستان کې د هندي سفیر بیان راخستی او لیکي نوموړي له یو افغان ټلویزیون چینل سره په خبرو کې د نیابتي جګړه یو فرضي کیسه بللې ده. مجله زیاتوي چې په داسې حال کې چې نوی افغان حکومت د پخواني حکومت په پرتله له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي، هند پر دې خبره ټینګار کوي چې اسلام آباد له کابل سره د یو ښه ګاونډي رول نه دی لوبولی. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. د ډیپلوماټ مجله لیکي په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها د نهې په ورځ طلوع خبري چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړه یو فرضي کیسه وبلله. مجله د نوموړي د خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې جلک تر څه حده په افغانستان کې ښکاره کیږي. که څه هم کارپوهان او خبریالان دا یوه نیابتي جګړه بولي، خو په اصل کې دا داسې نه ده. دی وایي دا خبره د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رویې په دفاع کې کیږي چې ورسره د ښه ګاونډي په حیثیت تعلقات نه دي پاتې شوي. خو بیا سنها وویل چې په افغانستان کې د هند نیابتي کسان افغان وګړي او د پاکستان نیابتي کسان بیا طالبان دي. مجله لیکي په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړې خبره د ډېرې مودې راهیسې کیږي. د هند کورنو چارو وزیر راجناث سنگھ د مارچ په میاشت کې وویل چې پاکستان له هند سره په نیابتي جګړه کې ترهګري د یوې آلې په توګه استعمالوي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په فروری کې له وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې پاکستان او هند باید په سیمه کې له نیابتي جګړې لاس واخلي. تر هغې وروسته وال سټریټ جرنل بیا په یو مقاله کې دا وویل چې امریکا او افغان چارواکي د اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تورونه لګوي چې په افغانستان کې په کال 2001 کې د امریکا د یرغل له امله د طالبانو حکومت تر نسکورېدلو وروسته پاکستان دوه مخې لوبې ته دوام ورکړی دی چې د یاغیانو د تحریک ملاتړ کوي. مجله زیاتوي په 2014 کال کې لیکوالې کارلو ټاګال په خپل کتاب د رونګ اینیمی کې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د معاملې په هکله د امریکا نظر راخستې. د یاد کتاب سرلیک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچرډ هال بروک د خولې هغه خبرې نه راخستل شوې چې یو ځل یې ویلي وو کېدی شي موږ په یو غلط هیواد کې له یو غلط دښمن سره جنګیږو. مجله لیکي د افغانستان په وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي سخته ده او که وکتل شي نو د پخواني ولسمشر حامد کرزی له هند سره تعلقات ښه وو، خو بیا اوس د اشرف غني انتظامیه له پاکستان سره د ښه تعلقاتو د جوړولو په لړ کې هلې ځلې کوي. روانه اونۍ په کابل کې یو پاکستاني وفد دواړه خیزه تجارت ته زیاتولو لپاره ملاقاتونه وکړل. مجله لیکي په داسې حالاتو کې اوس هند په دې خبره زور راوړلو کې دلچسپي اخلي چې ګواکې پاکستان د افغانستان ښه ګاونډی نه دی پاتې شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په نوم یو ادارې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د معیار ښه کولو او په تعلیمي اداره کې د درغلو د مخنیوي په اړه یوه غونډه شوې ده. د یادې ادارې چارواکي وایي چې که چېرې په تعلیمي فنډونو کې درغلی ونه شي نو په صوبه کې د تعلیم په ډګر کې شته ستونزې تر ډېره حده کمېدی شي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په نوم د تحقیقاتي ادارې غړي اسفندیار مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او دا غونډه یې هم په دې مقصد را بللې ده چې د تعلیم په مد کې د خزانې څخه وتونکي پیسې په سمه توګه په کار راوستي شي.
زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تیراس په دې باندې کېږي چې را پیسې منظور شي، د حکومت له اړخه راشي، خو هغه وخوړلی شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومې منظور شوي دي او هغه راغي په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل به دا بهتر وي.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم لپاره د سټینډینګ کمیټې چیرمین محمد عارف وایي چې موجوده حکومت د تعلیم په اداره کې د کرپشن یا اداري فساد مخه نیولې ده او په سکولونو کې یې هم اسانتیاو برابرولو باندې ډېر کار کړی دی.
ماشومان ته اوبن سکول نوې واشروم ضرورت نو ام ورته پوره کړل. اوس شکر دی میکسیمم سکول نه سریج داغه چار دیواره وشوي او د استادانو ازيري چې کوم داغه د پاره مونږه یو مانیټرینګ سیستم چې دی هغه راوستو، هغه سره د استادانو ازيري کم سه کم 90% داغه ازيري شو د ټایم کې. لکه داسې استادانو چې غیب په کلو باندې خپل صرف تنخواه باغښتا او اوس هغه شي چې کوم دی الحمدلله ختم شوه دی.
نوموړي زیاته کړه چې مخکې به د پرایمري سکول په ودانۍ کې دوه کوټې وي، خو اوس دوی د پرایمري سکول لپاره لږ نه لږ د شپږو کوټو پالیسي خپله کړې ده او دا چې د مخکې نه موجودو ودانیو پراخه کولو باندې هم کار پیل کړی دی.
بعضې سکولونه مونږ بدقسمتۍ نه مونږ چې کوم کسوټي ده هغه پوره کړی نه ده. یو ځای د پر سکول لپاره مونږ ته دوه کناله ځای ضرورت و، هلته مونږ په لس مرلو کې سکول جوړ کړی دی. اوس که هلته مونږ کمره جوړو نو هلته کمرې ځای نشته. ګرلز هایر سکنډري سکول شبقدر فورټ اوس هلته زه غواړم، ځکه چې په یو یو کلاس روم کې کېل ته دومره جنکه ما شومان نه ستری چې زه حیران پدیم چې دی بورډ ته وسنګ رسی خو ال ته نشم جوړول دغه وجدار چلته زینشت نو دغه د پاره لګیا یو حل کو چې یره داس زینو کې سکولونه ایکسترا جوړ کو چې دا برډن دغه نه کم شي
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې پسلو کې نږدې د ډیر شو سرکاري سکولونو تعلیمي معیار د ډاډ وړ دی زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مومند ایجنسی کې پولیټیکل انتظامیه او ایف سی ځواکونه په ګډه د یو ځایي ایف ایم ریډیو د خلاصولو پلان لري ځایي ولسوایي چې په زیاتره آبادۍ کې خلک ډیر وسنه لري نو د معلوماتو د اخیستو لپاره ښه لاره د ریډیو ده په دې اړه شانوا سرزی معلومات لري
دا محمود ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او د فرنټیر کور لخوا په نهکی کنډو بر محمود ایجنسی کې د یو ځای اف ام ریډیو دفتر جوړول شي له دې وړاندې هم دغه ریډیو د اف سی ځواکونو لخوا په غلنه کې کارول شوی و چې د اوریدو فاصله یې لږ وه ولیدا ساتي فاصله یا رینج لوی شوی دی چې ورنه به تر د باجوړ خیبر او د پېښور پورې عمومي ولس استفاده کوي داسې اف ام ریډیو چې د ځایي ولس لپاره پکې معلومات وي ولس ته څومره ګټه ورکوي یو ولسی وګړی جهانگیر خان مومن وای
مونږه چې ریډیو اورو نو هغه نه مونږ ته پته لګي چې کوم ځای لار بنده یا دغه نه مونږ خپل هم روزګاری نه ریډیو یو داسې شی دی چې اردو پکې پښتو او انګلیش او مونږه د امریکا او پاکستان او افغانستان دار ځنه خبرې ګو د ریډیو د طرفه
په قبایلي سیمو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا او ځینې ریډیو چینلې د اف سی ځواکونو لخوا جوړې شوې وي یو ځای خبریال ګل محمد مومن وای چې د سیمو ولس غریب دي اخبار او ټي وي سیټونه نه لري نو یوازینې ښه او موثر ذریعہ د ریډیو ده چې په سیمه کې امن او قرار راوستي شي
بجلی نشته د ټي وي چینل نشته نور څه ذریعہ نشته واحد د ریډیو دی چې یو میاشت وړاندې کوم سروې مونږ کړی و نو په دغه کې 95 خلک اغه کورونو کې چې څو کوسي اغه خلک ریډیو اوري نو په کار ده چې د ریډیو پاکستان سره سره دلته کې داسې اف ام چینل داسې ول خلک دغه سرټیفیکیټ والی دی خلکو ته شروع کړی شي دا ډیر مهم دی
او له دې وروسته مې د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی وقار علی خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
پاکستان کې چې تاسو ګورئ د ملټنسی کم خراب ایکسپیرینس دی پاره کې خاص کر په سواد کې به تاسو لیدلې چې هلته بالکل په دې نوم باندې ملا اف ام وته وي په هغه باندې خپل پروپاګاندا کوله دا د چې کم جنگ دی په دې کې د دې قسم چې کم محاذ دی دام خالي نشي پرې خوځل کېږي چې مونږ کم سوچ کړی به دې کې بد چې پروګرامونه کم چې به انټرایکټیو او کې پروګرام موږ د پولیټیکل اډمنستریشن تر طرف نه سٹارټ کوو چې په هغه کې به خلک کالز کوي او هغه به صرف دا وی چې نن زمو په کلی کې ډاکټر نشته نن زمو په کلی کې کول ټیچر نشته
د پوینا چې دا د ریډیو دفتر به د 15 مې پوری پوره شي د قبایلی ولس پوینا چې په ځای اف ام ریډیو چینلونو کې زیاته برخه د سندریزو پروګرامونو هم وي او د دغه ترڅنګ د سیمایزو خبرونو د برخه نه هم ځان هر وخت خبر ساتي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ د مشال ریډیو د دې خبري غړې په خیره کې تاسو ته یو سندر وړاندې کوو
رانا مخوانا تسرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا ہری بداشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالے سب سخت ناچاری داشن خالی